لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو روانه خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړي شوې. خو له هغه مخکې به واورئ چې امریکایي ځواکونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې له افغانستانه وتل پیل کړي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هیوادونو جدي اقدامات د کورونا وایروس د سرایت مخه نیولی شي. قدر من اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. متحد ایالاتو له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو پریکړه لیک د رایو اخیستو غوښتنه کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په هیواد کې د کورونا وایروس یو نوې مثبته پیښه تایید کړه، او په ایتالیا کې د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د هیواد له شمال څخه نورو برخو ته پر سفر محدودیتونه پراخ شوي دي. بشپړ خبرونه. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو پریکړه لیک د رایې اخیستو غوښتنه کړې. د راپور له مخې ډیپلوماتانو آژانس ته ویلي دي چې دا پریکړه لیک به د رایې اخیستو لپاره نن امنیت شورا ته وړاندې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د قطر په پلازمینه دوها کې لاسلیک شوه، چې له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ د 14 میاشتو په ترڅ کې بشپړیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او امریکا د شریک اعلامی او د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون سره سم په 115 ورځو کې د افغانستان شرایطو ته په پام سره 8600 تنو ته د امریکایي سرتیرو راکمول لا لمخ کې پیل شوې دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په ازرې ولسوالۍ کې د هوان د یوې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او 8 نور یې ټپیان کړي دي. د لوګر د ولی ویان دیدار لونګ رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې چاودنه پرون ناوخته د ازرې ولسوالۍ د شیخانو په سیمه کې شوې ده.
تیر ورځ د ازرې ولسوالۍ په شیخانو سیمه کې د هوان مرمۍ چاودنه کړي چې په پایله کې یې 8 تنه ماشومان ټپیان شوي او یو تن په شهادت رسیدلی دی.
ښاغلی لونګ وایي چې د ماشومانو د هوان له ګولۍ سره لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. د افغانستان په ځینو سیمو کې زاړه ماینونه، چاودېدونکي مواد او د سپکو او درنو وسلو ګولۍ اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په افغانستان کې د کورونا وایروس یو نوې مثبت پیښه تایید کړه. د دې وزارت ویان وحید الله مایار په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته استولی وایي د کورونا وایروس دا نوې پیښه په سمنګان ولایت کې موندل شوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې له دې د کورونا وایروس 4 موارد په هرات ولایت کې تایید کړي چې له نوې هغه سره په ټول هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 50 ته لوړ شو. د ایتالیا حکومت د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د دې هیواد له شمال څخه نورو ټولو برخو ته د خلکو پر سفر محدودیت غځولی دی. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې د ایتالیا صدراعظم جوسپه کونټه دا حکم پرون د مارچ د 9 په شپه لاسلیک کړ. په دې حکم کې له خلکو غوښتل شوی دی چې یوازې د کار، روغتیایی اړتیاو او څو نورو محدودو دلایلو د خودلو په صورت کې د استوګنې له سیمو څخه ووځي. صدراعظم له خلکو غوښتل چې په کورونو کې پاتې شي، په غونډو او د فوټبال لیګ په سیالیو کې له ګډون څخه دې ډډه وکړي. کورونا وایروس په ایتالیا کې تر اوسه 463 کسان وژلي او له 9000 زیات نور پرې اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې پر ایران غږ کړی چې په دریو احتمالي اټومي ساحو کې د دې سازمان څېړنو ته اجازه ورکړي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون په ویانا کې وویل چې ایران باید سمدستی په بشپړ ډول له دوی سره همکاري وکړي. نوموړي وویل ایران باید د دې ادارې په لټون کې هغو سیمو ته پرېږدي او د څېړنو اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې په نښه کړي دي. ګروسی په فبروري میاشت کې ویلي وو تهران د هغو دریو سیمو په اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه کوي چې ګمان کېږي په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون مخکې اټومي مواد پکې ځای پر ځای شوي یا زیرمه شوي دي. ښاغلي ګروسی زیاته کړه چې که ایران همکاري ونه کړي د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به په دې اړه قضاوت ګران وي چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه رښتینی دی او کنه. او د امریکا پاوځ وایي په عراق کې دوه سرتیري د عراقي ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په بهیر کې د دښمن د ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې ماموریت پرون وویل د امریکایي سرتیري د مارچ په اتمه هغه مهال ووژل شول چې د مرکزي عراق په یوه غرنۍ سیمه کې د داعش ډلې د یوې قرارګاه د له منځه وړلو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د وژل شویو سرتیرو نومونه نه دي ښودل شوي او د پیښې په اړه هم نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. متحد ایالات دا مهال په عراق کې شاوخوا 15,200 سرتیري لري چې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو په روزنه او ملاتړ بوخت دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. د موسیقي د خبرونه سندرو میلمانه له پیلېدو مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو له افغانستانه ابتدایي وتل پیل کړی دي. دا خبره پرون دوشنبه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون له مخې په لومړي قدم کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنی شمیر چې شاوخوا 10,000 ته رسیږي اته زره شپږ سوه تره کمیږي. بلخوا په کابل کې روان سیاسي کړکیچ د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو راتلونکي چې باید نن پیل شوی وای ناڅرګند کړی دی. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سوني لیګټ د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل د افغانستان د حکومت او امریکا د شریکې اعلامیې او د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون سره سمې په 115 ورځو کې شرایطو ته پام 1600 تنو ته د امریکایي سرتیرو راکمول پیل کړي. ښاغلي لیګټ په عین حال کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د القاعده او داعش پر ضد د ترهګرۍ ضد عملیاتو او د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ په شمول د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ټول پوځي ځواک او واک ساتلی. تر دې مخکې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نو یاد شوی ویلي وو سلګونه امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې دوره پوره شوې لدی هیواد وزي خو پر ځای به یې نور امریکایي سرتیري نه استول کیږي. دا د امریکایي چارواکي تر څرګندونو مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو سیمهییز خبریال د دوشنبه په ورځ د ځایي سرچینو په حواله ویلي وو چې د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د امریکایي ځواکونو هغه ټولې چې افغان ځواکونو ته یې هوایي ملاتړ ترڅنګ روزنه او سلام مشورې برابرولي وتلې او د خورا په نوم پوځي هډې ته تللې. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د یوازې سلاکاران او ملکی مامورین وو چې په لشکرګاه کې نور موجودیت ته اړتیا نه وه. خو د افغانستان د ملي اردو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو خبریال ته ویلي دا امریکایي سرتیری د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې وتلي او ورو ورو به د هلمند له نورو سیمو څخه هم ووسي. افغانستان کې د امریکا او طالبانو د تړون له مخې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل په داسې حال کې پیلېږي چې پرون په کابل کې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په جلا جلا مراسمو کې دا ولسمشري لوړې وکړي. د کار په کابل کې سیاسي کړکیچ زیات کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره هم د طالبانو سره افغانستان کې د سولې د راوستلو د تړون وړاندې تک پیچلې کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د اصول در وستلو د تړون لمخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو تر لاسلیک وروسته په 10 ورځو کې به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د اصول در وستلو د تړون لمخې باید د مارچ په 10 یعنی نن د طالبانو سره د افغان حکومت په شمول بین الافغاني خبري پیل شوی وای. خو په کابل کې سیاسي کړکیچ د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د مرکچی پلاوي پر سرنګوالي اختلاف او د طالب بندیانو د خوشکېدو مسله د دې سبب شو چې دا خبري وسندېږي. دواړو ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله د دوشنبه د ورځې په ویناو کې د سولې لپاره هڅو ته خپله ژمنتیا په ډاګه کړه. ښاغلي غنی د لوړې له مراسمو وروسته په وینا کې وویل چې د سه شنبې تر ورځې به د طالبانو سره مرکچی پلاوی بشپړ شي. ښاغلي غنی وایي دا مرکچی ټیم له مطرح شخصیتونو، سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، ښځو، ځوانانو، د عالمانو له استازو او د خلکو له مختلفو اقشارو سره له پراخو سلا مشورو وروسته نهایي شوی او د خلکو د بېلابېلو اقشارو استازي پکې په پام کې نیول شوي. ښاغلي غنی وویل چې نن یعنی سه شنبه به د طالبانو بندیانو د خوشي کېدو د څرنګوالي په اړه هم یو فرمان ورکړي. د نوموړي په وینا یو داسې چوکاټ رامنځته شوی چې د بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې به تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی راشي. خو له دې ټولو سره په کابل کې تر انتخاباتو وروسته سیاسي کړکیچ او د طالبانو سره د مرکچی پلاوي پر جوړښت اختلاف د هغه بین الافغاني خبرو پایل تر ناڅرګند وخت څنډولی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې باید نن پیل شوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپانو مخکتنې کوو. د نن ورځې ورځپانې ناجیه ساپۍ کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپر شوي دي.
بیسا ورځپانې خپل سر مقاله داسې پیل کړي: پرون د ویاړ نه بلکې د سیاسي ابتزال ورځ وه. دغه ورځپانې لیکلي سره له دې چې دواړه لوري محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ځانونه په حق بولي، خو د سرمقالې لیکونکي په وینا پرون د یو هیواد د دوه مشرانو د لوړې مراسم وښودله چې دغه دواړه د مقام لپاره پر ولس د هر ډول غمیزې او بحران راتلو ته چمتو دي. د سرمقالې لیکونکي په باور د دې ابتزال بنسټ د ملي یووالي په نوم حکومت په پیل کې کېښودل شو او نوښت یې د بهرنیانو وچه د حکومت دواړو لورو ومنو. په دې سره په دې هیواد کې د یو بد دود تیګه کېښودل شوه. ملي ارمان ورځپاڼه لیکي سره له دې چې د عبدالله عبدالله او غنی ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره هڅې وشوې چې د یو حکومت تر چتر لاندې کار وکړي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا ونه شو کړی چې دغه کړکیچ ته د پای ټکی کېږدي. وړاندې د سرمقالې لیکونکي لپاره دا جالبه ښکاره شوه چې غنی او عبدالله دواړه د الله جل جلاله په کلام لاس کېښود او لوړه یې وکړه چې د افغانستان اساسي قانون ته درناوی کوي او د هغه په اساس به عمل کوي. سرمقالې لیکونکي اندېښنه ښودلې چې دغه اقدام د خلکو د جدي اندېښنې وړ ګرځېدلی او معلومه نه ده چې د افغانستان له برخلیک سره به څه ډول لوبه وشي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې خلکو ته ډاډ ورکړی چې موازي حکومت د ملت ارادې، قانون او نظام نشي ګواښلی او په وینا یې آن د راکټي بریدونو پر مهال هم ولسمشر خپله سینه سپر کړه، خو د دښمن ډارنو بریدونو ته یې ځای خالي نه کړ. د سرمقالې لیکونکي په باور ملت او نړیواله ټولنه له ولسمشر سره ده، هغه به نور هم کلک ولاړ وي او پر داسې وړو ګواښونو به هیڅ ډول ونه ډار شي او نه یې ورخطا کولی شي. د سرمقالې لیکونکي په وینا عبدالله او ډله یې هیڅ واک او اختیار نه لري چې د نظام او حکومت تاسیسات وکاروي، او په وینا یې د هغوی د کیناستلو، راټولېدلو او یا د واکمنۍ ځای او ځایګۍ هم باید د افغان حکومت تر واک لاندې راوستل شي. د سرمقالې لیکوال په وروستیو کې لیکلي: د نړیوالې ټولنې، اروپایي ټولنې، امریکا، ناټو او نورو ملګرو ملتونو له ملاتړه کلک هرکلی کوو، او په وینا یې د دوی ملاتړ د جمهوریت د دوام ملاتړ دی او ملت د دوی د ارادې قدر کوي.
اوس هم یو نړیواله مسله: د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایروس د کنټرول لپاره د هیوادونو جدي اقدامات کولای شي. د دې وایروس لا خپرېدل کابو کړي او په یو نړیواله وبا د دې ناروغۍ د بدلېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون د هم وویل چې هیڅوک له دې وایروس څخه په امن کې نه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایران پرون په 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له کبله د خپلو 23 نورو وګړو د مړینې پخلی وکړ. د اجمل آن په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په یوه نړیواله وبا د کرونا وایروس بدلیدل نږدې دي، خو هیوادونه کولی شي چې د کووید-19 په نوم د دې وایروس په وړاندې په جدي اقداماتو یې د لا خپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم پرون وویل دا چې اوس دا وایروس په ډیرو هیوادونو کې خپور شوی، په یوې نړیوالې وبایي بدلیدل تر ډېره نږدې دي. خو ادهانوم پاینې